L'Afganistan que ahorita le eché.
د بشری حقوقو د سر سازمان یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شوزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوب ورکړي. د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د شوزو روان وضعیت په نړۍ کې د شوزو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن دول الله شورانه وکړي. تاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فرایدون سندریل اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل واک ارزونه د روان کل د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د سختو ورښتونو اټکل شوی وو چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړیو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې د ناټو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له صدراعظم ریشي سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریز په ترڅ کې جوړه شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دونکو یو ور بیا مو د دی ونی په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل مو تاسو ته د لوب له میدان خبرونه وړاندې کوم. د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوب په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوم. د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او ځاینه معلوم شوی دي. درې نور شلوریز او الله سوري سوداګریز لیګونه پیل شوی دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم په کې لوب کوي. روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیګ په نوم سوداګریز لیګ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندوستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آسیا لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیک له مسئول عبداللطیف ایوبی سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیک په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونه پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنو کوو. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو په ترڅ کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغیزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له فریدی سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډلمشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. دغه راز د روانه سیالیو په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پای ته ورسیده. په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له لومړۍ درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبې وکړي. په ورته وخت کې تر یادو دوه مهمې بریاوو وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه بندۍ افغانستان مخکې تګ کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله اوولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویوم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه بندۍ کې شلمه او په نړیواله درجه بندۍ کې شپږ اتیوم مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې هم درلودلې. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې اوس مهال افغانستان شپږ نمرې لري او لومړی مقام یې نیولی دی.
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شل اوریزې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2023 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اوریزې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شل اوریزې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلې ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل اوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23مه نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزاد، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې کړیو پایلو به و بایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپی پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلانکا وګټلې، خو بنگلاديش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنگلاديش او سریلانکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټه او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3مه نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکر هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه بنگلاديش او د همدې میاشتې په 15مه نیټه له سریلانکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي چې هغه سیالۍ به په سریلانکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویلي ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلانکا ګټلې وه. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15مه نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنگلاديش پر وړاندې د اکتوبر په 10مه نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11مه نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي چې د اکتوبر په 14 لسمه نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي چې د اکتوبر په 13 او 18 نیټه به وي. د غراز له سریلانکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونه کې ترسره شي. د غراز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي، او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 8 نیټه د ممبئی په وان کېډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرست کلاس فرسٹ کلاس سیالی د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو ستر سیالی شمیرل کیږي چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل لور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلېز لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټر لوبډلو ترمنځ وه، د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړل شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالۍ مسؤل عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د خاغلی ایوبی په وینا په دلی کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري چې لیک به د اګست تر 2 منټې دوام کوي. باید وویل شي په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اګست په 3 نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د 1400 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اګست میاشتې 3 نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فائنل پړاو سیالۍ د اګست په 11 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 12 نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اګست په 15 نیټه په نظر کې نیول شوې او پیلوبه د اګست په 16 نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او تلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 22 نیټه ویلي چې خاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې خاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کال پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ولید چې خاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18 نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په تلولې سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 168 منډو هدف سپینغر زون په 13 اور کې ترلاسه کړ او تلولې وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ سیالۍ د سپین غر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله تریکي تر نوم لاندې د کندز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معللینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپین غر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معللینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپین غر او مسایناک لوبډل ترمنځ پیلو به چې سپین غر لوبډل وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مسایناک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 160 منډې ترسره کړې. د مسایناک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپین غر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د سپین غر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونټونه کیږي او کندز ته خدا ولې ونډه چې دلته کندز ته رالی نو لوبغاړي ډېر تشویق شو او نندارچیانو ته ډېر خوند واغستو. واقعا نو ډېر زیات خوشحاله شو ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونټونه راشي.
د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په لار اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشاله کېږو او بیا په ډېر ښه کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معللینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشحاله یم چې موږ کندز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، ماغشان میدانونه وینو او کندز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خواسته چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله تریکي د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د 15 زونونو د سپین غر، بند امیر، مس عیناک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللی دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دي ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شل اوریزه لیګ ګلوبل بیا تر 2 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په 13 کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې 2 ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتي ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوب لړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوب لړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده، او که لوب لړۍ برابر هم پای ته ورسیږي د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 109 منډو پر ملټ 592 منډې وکړې، چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپلې دویمې پاړې کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 18 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خپرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده، او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل ښاغلي عبداللطیف ایوبي سره مرکه لرو. ښاغلي ایوبي د یاد لیګ د لوبغاړو لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبي صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غور لیگ یا کے پی ایل دے افغانستان دے شخصی لیگونو دویم درجہ لیگ دے، چے نن سب نن منتاسو دے پہل دے مراسم شہیدانو
دے لیگ کی چو لوبڈل گڈون لری او لوبڈل مو پلورلی دی
پو کابل پریمیر لیگ یا کابل غور لیگ کے ٹوٹل 15 لوبڈل دی، چے دے ہگے جملے سخا کابل زلمی دا، شمشاد ایگلز دا، اباسین ڈیفینڈرز دا، پمیر سٹارز دے، او 15 لوبڈل شاہین ہنٹر تھا. ٹول لبڈل فرانچائز لبڈل دی، ٹولو مالکین الحمد للہ زمن سرا اگپ اگ ولاڈ دی ترسو کابل پریمیر لیگ خشن سرا ترسرا کو اور میرا وال ترخوان واخلی.
دا لبغاڑو قیمتونا چمرا ٹاکل شوی و اولا کٹگری چمرا و او رستے کٹگری چمرا و
دے لبغاڑو قیمتونا پو کٹگرائیو بند تقسیم شوی دی، کما کٹگرائی چی دے افغانستان کرکٹ بورڈ دے دویم درجے لیگ تا ٹکلی دی، بغیر کے چلور کٹگوری دی، کہ ایک کٹگوری تا اویازر افغانی ورکول کی گی ہر پلیئر تا، بی کٹگوری پلیئر تا 15,000 ورکول کی گی، چھ دی ایک کٹگوری پا ہر ٹیم کے 2 پلیئر دی، دی بی کٹگوری پا ہر ٹیم کے 3 پلیئر دی، او بل سلور کٹگوری دا اگے کے ہر پلیئر تا 1,500 افغانی ورکول کی گی، او 5 ایمرجنگ لبغاڑی دی پا ہر ٹیم کے چھے تا 6,000 افغانی ورکول کی گی.
کم مشہور لوبغاڑی پدی سیالیو کی برخه لري؟
ساحل صاحب، د افغانستان په سطحه کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی، چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي، نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي، او ان شاء الله دا به موږ سټیج ته رسوو لکه د نورې نړۍ لیگونه، خصوصي لیگونه چې کوم د سټیج سټیټس ورکړل شوی دی، هغه شانتي به انشاءالله په نورو رتلونکو کې انشاءالله موږ د دې ته همدا لیست سټیټس اخلو، تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغه د یو لیست حیثیت ورکړل شي، موږ به کوشش هم داوي دا د بورډ په همکارۍ کېږي، موږ به انشاءالله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیگ نور هم غټ کړو، تر څو لیست سټیټس ته ورسوو لکه د نړۍ نور غټ غټ لیگونه چې د لیست حیثیت لري، موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو.
دا راته وویل چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي؟
لوبې په ایبي سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې، او د دې لیگ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. ټولټال 15-14 لوبې دي، او په 9 ورځو کې په 2 د اگست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي، او انشاءالله کوشش مو همدا ده چې ټولې لوبې ښه ترسره شي تر څو مینهوال خوند ترې واخلي.
ویل کیږي چې تر دې وړاندې مو د آریانا شل ورځې سیالۍ او جواز ترلاسه کړی و، هغه سیالۍ ولې ترسره نه شوې؟
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د 2 لیګونو جواز ترلاسه کړی دی، چې یو د کابل پریمیر لیګ لس کلن جواز دی او تړون دی زموږ د کرکټ بورډ ترمنځ، او د دې سره سره موږ د آریانا سوپر لیګ چې هغه لومړۍ درجه لیګ ده، په هغې کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبېدلی شي، هغه هم مونږ لس کلن تړون کړی دی. ان شاء الله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی مونږ د کابل پریمیر لیگ تر سره کړو، او د هغې نه به د یو ښه فرصت په برابرېدو سره به ان شاء الله مونږ د اریانا سپر لیگ هم تر سره کړو، تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ مونږ ته وټاکي. ما خپله دوی ته کوم ریکویسټ لیټر چې دا هغه ورکړی ده، تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ما ته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسو له عام په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده، او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمونږ تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسیږي، او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي، تر څو یو دواړه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سهیل صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونی نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکار دي، او مونږ هم وعده ورکړی ده تر څو په خل شان سره دا لیګ ترسره کړو، تر څو هم لوبغاړي هم مینهوال ترې خوند واخلي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
We're gonna make it.